اسمت ساروان در استودیو سو بشنیم که چی ها دارن در این برنامه.
دیر از یاد ملن نایمی سبق قدرمنو عبردون که در سهار ات بجیش بی په دې خبرونه کې به واوري چې له پاکستانی چارواکو د امریکا د یو جګپړې پوځي چارواکي غوښتنه ده چې پاکستان دې له اجازه نه ورکوي چې خاورې د ګاونډي هیواد پر ضد وکارول شي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر ترامپ وایي له خپلو پوځي مشرانو او جنرالانو سره د افغانستان په اړه موافقې ته رسېدلی. د ترکیې ولسمشر د جرمني پر بهرنیو چارو وزیر سخت انتقاد وکړ او د امریکا په باستن کې د نژاد پالنې ضد لاریون وشو. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د افغانستان په اړه له خپلو سلاحکارانو سره پریکړې ته رسېدلی دی. نوموړي چې د جمعې په ورځ په کمپ ډیوید کې له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره غونډه درلوده پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې په کمپ ډیوید کې له جنرالانو او پوځي مشرانو سره مهمه ورځ تېره کړې او د افغانستان په شمول ډېرې پریکړې شوې دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه پریکړه شوې، خو تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا سینډرز ویلي وو دا خبرې په جنوبي آسیا کې د امریکا د ګټو د ساتلو لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ په جوړولو متمرکزې وې. په دې اړه وروسته تفصیل په راپور کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت قناعت بښونکی نه دی او له امنیتي مسؤلانو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکوي. احمد وایس برمک چې تازه د کورنیو چارو وزارت ته پیژندل شوی دا خبره د شنبې په ورځ د دې وزارت د مرستیالانو د پولیسو د قمندانانو او د کشفي او استخباراتي چارواکو په یوه غونډه کې وکړه. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼې کې د ښاغلي برمک له خولې ویلي خلک له پولیسو امنیت غواړي او امنیتي ادارې باید له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي چې د کابل خلک په امن او آرامۍ کې ژوند وکوي. ښاغلي برمک په دې برخه کې په ادارو کې د مسلکي او تجربه کارو کسانو په ټاکلو ټینګار کړی دی. مشهوری افغان سندرغاړي آریانا سعید د سلګونو نندارچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د اتنویم کالیزي په ویاړ کنسرت اجرا کړ. ټاکل شوی وه چې دا کنسرت په غازی لوبغالي کې د لاډیرو نندارچانو په وړاندې اجرا شي، خو د امنیتي اندېښنو له کبله پرون یکشنبه د کابل په کانټیننټل هوټل کې ترسره شو. د خپلواکۍ جشن د افغانستان په اکثرو ولایتونو او پلازمینه کې په اتڼونو او غونډو ولمانځل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي دولتي ځواکونو د تل عفر ښار د نیولو لپاره حمله پیل کړې ده. تل عفر په عراق کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو په لاس کې ده. صدر اعظم عبادی نن سهار په یوه تلویزیونی وینا کې وویل د تل عفر د ازادۍ عملیات پیل شوي دي. د همداراز وویل داعش ته وایم چې له دې پرته بله لار نه لري چې یا لاړ شئ یا ووژل شئ او یا هم تسلیم شئ. تر دې وړاندې عراقي پوځیانو د امریکا د پوځ په ملاتړ موصل ښار له داعش څخه ونیوه. د موصل د بیرته نیولو په عملیاتو کې اټکل کیږي چې 1400 عراقي پوځیان وژل شوي او 1000 ژوبل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار گابریل سخت بنی سخت انتقاد وکړ. تر دې مخکې گابریل د ترکیه صدر اعظم اردوغان د جرمني پر راتلونکو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړی و. اردوغان پرون په دین ایزلی ولایت کې خپلو پلویانو ته په خبرو کې د جرمني بهرنیو چارو وزیر ته په اشاره وویل هغه خپل حد نه پیژني او نه پوهیږي چې د ترکیې له ولسمشر سره څرنګه خبرې وکړي. تر دې یوه ورځ مخکې اردوغان په جرمني کې له میشتو ترکانو وغوښتل چې د دې هیواد پر راتلونکو کو عمومي انتخاباتو کې د مسیحي دیموکراتانو ګوند، سوسیال دیموکراتانو او د جرمني د زرغون ګوند خلاف رای ورکړي. اردوغان دا ټول ګوندونه د ترکیه دشمنان بللی دي. د اردوغان له دې څرګندونو وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وبل د اردوغان دا څرګندونې د جرمني په چارو کې بې ساري لاسوهنه ده. په جرمني کې نږدې 1,000,000 ترکان د رای ورکولو مستحق دي. د نژاد پالنې پر ضد زرګونو معترضانو پرون شنبه د امریکا د متحدو ایالاتونو په باستن کې لاریون وکړ. د بیان د ازادۍ په نوم د دې لاریون تنظیمونکو ویلي نژاد پالنې او تعصب ته به اجازه ورنه کړي. پرونی لاریون په ویرجینیا کې له هغو اعتراضونو یوه اونۍ وروسته کیږي چې له تاوتریخوالي سره مله وو. او د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په مرکز اشخابات کې د مارشل آرت د لوبو له پیلېدو مخکې د الکول پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. ټاکل شوی چې د آسیایي لوبې راتلونکې اونۍ پیل شي. رسنیو پرون راپور ورکړ چې د مشروباتو دوکانونه تړل شوي او ټول الکولي محصولات د ښار له پلورنځیو ټول شوي دي. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوام کې اوري. د امریکا د قواو مرکزی قماندان له پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې ویل باید د پاکستان له خاورې د گاونډیو پر ضد د بریدونو لپاره کار وانه خستل شي. ولسمشر ترامپ وایي چې د افغانستان د ستونزې په اړه یې نهایي پریکړه کړې ده.
دې ستراتیژیکي به د امریکا د جنرالانو، د حربي متخصصینو، حتی د کانګرس نظریات به په ښه توګه انعکاس شوي.
د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم چې په همدې موضوع ورسره مرکه لرو، ولسمشر غني د خپلواکۍ له ورځې سره په یو وخت په هرات کې وویل د افغانستان دښمنان به ناکام شي.
زموږ د خپلواکۍ ورځ که له یوې خوا د استقلال د ګټونکو د درناوي ورځ ده، له بلې خوا د درس اخیستلو یو بهترین فرصت هم دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه.
دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت ووسي. دغه ځمکه چې موږ ورباندې ولاړ یو 50 کاله کېږي چې زموږ وه، موږ لا تراوسه ورباندې کار نه و شوی.
د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خپرونه کې اوریدای شي. دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه دوړ خبرونه ده. د پروګرام په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د افغانستان په اړه یې پریکړه نهایي کړې، د امریکا د پوځ د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل پرون له پاکستانی مشرانو سره ولیدل. جنرال ووټل پرون شنبه د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر باجوه او دغه راس د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. د له دغه پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان په شمول د سیمې په پوځي او امنیتي مسالو خبرې وکړې. تفصیلي اجمل انوراندی کوي.
د امریکا د پوځ د مرکزی قماندانې قماندان جنرال جوزف ووټل ټینګار کړی چې د پاکستان له خاورې څخه باید پر ګاونډیو د بریدونو لپاره استفاده ونه شي. د رویټرز خبري ایجنسی دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یوې اعلامیې په حواله کړې. په ریپورت کې ویل شوی چې جنرال ووټل د شنبې په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر باجوه سره وکتل. محمد شفیق همدم چې په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او سیاسي څېړونکی دی وایي د جنرال ووټل دا څرګندونې پاکستان ته یو ډول نظامي خبردار دی. د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې چې لا اعلان شوی نه ده، ویل کیږي چې د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو هم غور کیږي. رویټرز خبري ایجنسی وایي وړاندیز دا دی چې که پاکستان د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو او حقاني شبکې پر ضد اقدامات ونه کړي، نو د امریکا متحده ایالات به په دې اړه چې پاکستان په رسمي توګه د ترهګرۍ یو ملاتړی هیواد وبولي غور وکړي. شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل که چیرې پاکستان د ترهګرۍ د یو ملاتړی هیواد په توګه وپیژندل شي، له درې ډوله بندیزونو سره مخ کیږي. ښاغلی همدم وایي
که پاکستان په دغه لیست کې شامل شي، نو پاکستان د لپاره درې اندازه لري. دا واقع دا چې امریکا د پاکستان لپاره جنگی افزار یا جنگی وسلې ورکوي او خرڅوي دغه وبندېږي. دویم دا چې د پاکستان سره بلایوز مالی او نور مدني مرستې کوي دغه وبندېږي. او دریم د امریکا یو سی آی ډي د پاکستان تر ټولو لوی تمویلوونکی دی په انکشافي پروژو کې، هغه پیسو باندې هم محدودیت راځي، نو ځکه دا د پاکستان دپاره لوی ګواښ بلل کېږي. پاکستان هم په دې موضوع باندې پوه شوی ده، په همدې خاطر په خپلو ځینې پالیسیانو کې نرمښت هم راوسته.
تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې افغان طالبان د پاکستان په پوځ او استخباراتي اداره کې د ځینو عناصرو له مرستې برخمن دي، خو اسلام آباد دا رد کړی وایي په وزیرستان کې د طالبانو د ملاتړ وسلوالو پر ضد جګړه کې قربانۍ ورکړي. پر دې سربېره لوړ پوړي امریکایي جنرال جوزف ووټل له پاکستان سره پوځي همکاري او حتی تر اوسه پیاوړې همکاري مهمه بللې. جنرال ووټل په داسې حال کې پاکستان ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه پر خپل ټویټر لیکلي د افغانستان او نورو مسلو په اړه د کمپ ډیوډ په وروستۍ غونډه کې مهمې پریکړې کړې. تر اوسه د دې پریکړو جزئیات نه دي څرګند، خو د مهال ټول په دې تمه دي چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له کومو وسایلو او لارو چارو کار اخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له خپلو امنیتي سلاکارانو پوځي مشرانو سره د افغانستان په اړه د پریکړې په باب پر ټویټر کې لیکلي چې موافقه ته رسیدلې ده. اجمل اند افغان څېړونکو په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدان سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې د کمپ ډیوډ غونډه د افغانستان لپاره څه لرل.
خاغلی ترامپ خپل ټویټر له لارې خلکو ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان د ستراتیژي په اړه د دوی تصمیم نهایي شوی ده. دغه نهایي تصمیم به ډېر ژر اعلانېږي چې څنګه به وي، خو زما خدشه ده چې په دې ستراتیژي کې به د امریکا د جنرالانو د حربي متخصصینو د خاغلی ترامپ د کابینې نظریات او حتی د کانګرس نظریات به په ښه توګه انعکاس شوي. په دې معنا چې دلته اندېښنه په افغانستان کې دا وه، ځکه چې ښاغلي ټرمپ په میز باندې د امریکایانو د ویستلو ګزینه هم موجوده وه، خو زه په دې ډاډمن یم چې د دوی دغه راتلونکي ستراتیژي به په افغانستان کې د دغې اوسني ماموریت دوام به وي او د افغانستان سره د لا زیاتو مرستو او همداراز په سیمه کې د پاکستان او هندوستان په شمول د افغانستان په
خغلی همدم په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ په کور دننه په خپله اداره کې له ځینو مخالفتونو بحثونو او ناندرو سره مخ دی، په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه د خپل امنیتي ټیم ترمنځ د ناندرو او بحثونو رپورټونه ورکړل شوي، فکر کوي په داسې یو وضعیت کې افغانان د ټرمپ له ادارې څخه د افغانستان په اړه د یوې ښې ستراتیژۍ تمه کولی شي؟
یوه خبره ډېره جوته ده، سره له دې چې ډېر خلک دلته اندېښنه لري، یوه خبره ډېره ښکاره او جوته ده. په دې معنی چې افغانستان د امریکا سره اوږدمهال ستراتیژیک تړون لري او د دغې تړون تر څنګ افغانستان او امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون هم لري. دغه تړونونه لا اوسه پورې لغوه شوي نه دي، په دې باندې بیا غور نه ده شوی، په خپل حال پاتې ده. هلته په سپینه ماڼۍ کې د ښاغلي ټرمپ ستر ستراتیژیست سلاکار بینن دغه نظریه درلوده چې د افغانستان نه باید د امریکایي ځواکونه ټول وویستل شي، خو په اخري شېبو کې مونږ ولیدل چې ښاغلی ستیفن بینن استعفا ورکړي، استعفا ورکولو ته اړ شو.
ستیف بینن د ټرمپ اداره کې یو له هغه کسانو نه و چې افغانستان ته یې د قراردادي پوځیانو په استولو باندې ډیر ټینګار کوه، اوس چې د استعفا خبر راغلی دی، فکر کوي چې له دې سره په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو احتمال هم له منځه تللی او یا لږ تر لږه کم شوی؟
بدون شک دغه اندېښنه اوس رفع شوې، ځکه چې نه یوازې دا چې د هغوی ستراتیژي به تر غور لاندې نیوي، بلکې هغوی خپله هم د دې نه وروسته په سپینه معنی کې نشته. نو دا د ده ډېره البته واضح ځواب ده چې کوم پیشنهاد چې دوی کړی و چې د جنګ خصوصي کولو شخصي شرکتونو ته ورکولو یا د امریکایانو هغه مکمل وتلو د افغانستان څخه، دغه اپشنونه باندې په هیڅکله امریکا حکومت وسوته نه غور کوي او نه دغه شیشه د افغانستان او افغان خلکو بالخصوص افغان حکومت د امریکا نه توقع.
د ناټو سلاکا پخوانی سلاکار شفیق همدم بو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان دشمنان بعد افغانانو د قوی اراده په نتیجه کې ماته وخوري. شاغل غنی د څرګندونه پرون شنبه د هرات په 201 ظفر قلی اردو کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اتنیویې میکالیزی په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وکړي. د هرات د 201 ظفر قلی اردو قمندان د غازی امان الله خان د کارنامو د ستایلو ترڅنګ وویل چې د افغانستان د خپلواکۍ اصلي ساتونکي افغان ځواکونه دي. په دې موضوع د حدیث پردیس راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغوی چې لا هم جګړه کوي او د نورو ډول ته ګډیږي په دې باید پوه شي چې د افغان ولس د قوي ارادې پر وړاندې به ماته وخوري. نوموړي د هرات په 201 ظفر قلی اردو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنویم کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې امان الله خان په فداکارۍ د افغانستان خپلواکي وګټله، خو اته نوي کلونو وروسته دا ورځ د افغانانو لپاره ښه فرصت دی چې له خپلو بریالیتوبونو او ناکامیو درس واخلي. د ښاغلی غنی په خبره اوس د دې وخت را رسیدلی چې ټول د امان الله خان د ملي ارمانونو تحقق لپاره لاس په کار شي.
زموږ د خپلواکۍ ورځ کله له یوې خوا د استقلال د ګټونکو د درناوي ورځ ده، له بلې خوا معاصر تاریخ ده د بیا کتنې او له خپلو کامیابیو او ناکامیو څخه
په ورته وخت کې. ولسمشر همداراز وویل چې نور د انتظار لپاره وخت نشته او افغان ولس باید د سختیو په ګاللو د راتلونکو نسلونو لپاره د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. ښاغلی غنی همداراز د افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې د ستاینې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په هر حال کې له خپلې خاورې د دفاع توان لري. د هرات په 201 ظفر قلی اردو کې همداراز د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنویم کلیزې په مناسبت خاص وزی مراسم هم اجرا شول. په ورته وخت کې د هرات د 201 ظفر قلی اردو قمندان محمد ناصر هدایت ویل کامان الله خان تنوی کال وړاندې د افغانستان خپلواکي وګټله، خو امنیتي ځواکونه اوس هم د لوی قربانیو په ورکولو له خپل خاورې دفاع کوي. دی وی د افغانستان د ملي اردو، ملي امنیت او ملي پولیسو پلیکو کې افسران او سربازان په لوی قربانیو سره لا هم د هیواد د استقلال او د نظام له لاسته راوړنو ملاتړ کوي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې هم په خورا شور او پرتمینو مراسمو سره ونمانځل شوه. ولسمشر غنی هم هرات ته تر تګ وړاندې په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه په مناسبت درناوی وکړ.
په دې غونډه کې د هرات د 201 ظفر قلی اردو قمندان د غازی امان الله خان د کارنامو د ستایلو ترڅنګ وویل چې د افغانستان د خپلواکۍ اصلي ساتونکي افغان امنیتي ځواکونه دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان کال د حمل له میاشتې تر اوسه پورې د تروریستانو په وړاندې کابو 2000 مستقلی هوایی حمله شوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي رادیو توول د دغه حمله په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د ځینو ولایتونو امنیتي مسؤلان د حمله په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي اغیزناک ګڼي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
خاغلی وزیری د دغه حمله لامل د عمومي تلفاتو په حق لسنه وای، خو د وسلوالو مخالفینو او د دوی د قماندانانو د وجل کېدو په اړه وای.
از اول حمل ال امروز ما 13476
دروان مریض کال لپیل نتروسا 14406 حمایوی او اکمالاتی پروازونه شبی چی لدی جمله نه ول سو وات یا مستقل هوایی بریدونه په مختلفو ولایتونو تر سره شبی چی په نتیجه کې د طالبانو 109 بیا او د داعش د ډلې 50 قماندانان وژل شوی او د طالبانو 9 کسان ټپیان شوی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت او د هوایی ځواکونو عمومي قماندان د هواد د ترانسپورټي او جنگي الوتکو کرش میره نه خي، خو د هوایي ځواکونو عمومي قماندانۍ دومره وای چې اوس مهال سباند سل پوزي الوتکې د دوی په واک کې دی او دغه شمیره مخ په زیاتېدو ده. افغان پوزیان دا هم وای چې سو بي پيلوټ الوتکې هم لري. د امنیتي مسؤلینو په خبره په پام کې ده چې د روان مریض کال تر پای پورې سو نورې الوتکې هم ترلاسه کړي. هوایي حمله اکثره د هواد په نامنو ولایتونو لکه ننګرهار، کندوز، بدخشان، فرا او هلمند کې شوی دی. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال محمد شعیب وای دغه ځواکونه له سلو څخه زیاتې الوتکې لري.
ما هلیکوپترهای ټیپ می 17 داریم، MD 530 دی وای مونږ ای ول سټیپ هلیکوپټر لرو ایم ڈی سی 1510 لرو د ثابت وزرونو 13 200 یو سلو 13 همدارنګ ای نه وشت ایم ول اس ایم 15 ایم سلری وشت هم لرو چې پر روان جنگ کې خ نقش لري
نقش دی جنگ دره
د ننګرهار ولایت د سرحدي پولیسو قماندان محمد ایوب حسین خیل ازادي رادیو ته وویل هوایی حمله کولای شي چې په نام نو سیمو کې وسلوال مخالفین وځپي او په لږه موده کې دا ډول سیمې له مخالفینو پاک کړي
هوایی حمایه ډېر ضرور ده او که چېرته دوامداره هوایي حمایه افغان امنیتي ځواکونه ولري هغه څوک چې د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي د هغوی جسدونه به د جنګ په میدان کې پاتې شي هغوی به د تېښتې لار پیدا نه کړي
بل خوا د چارو ځینې پوهان وایي چې د هېواد هوایي ځواکونه اوس هم یو لړ نیمګړتیاوې لري د افغانستان په شمال کې د سپین زر زون قماندان جنرال شیر عزیز کاموال ازادي راډیو ته وویل
زمونږ خوایا وایي له هغه څه تجهیز نه ده لکه مخکې چې موږ لرله زمونږ تیاری په دغه 40-50 کلو کې بنیاد د منځه لاړه همدا رقم سیستم د رادار د موږ په اردو کې خوای هوایي کې ضعیفه ده دا باید موږ مستقلانه ولرو زمونږ مدافع هوایي هم باید تاسیس شي
د ده په خبره ډیری له لاسه وتلې سیمې د هوایي ځواکونو په مرسته بیرته ترلاسه کیږي خو د جنګي الوتکو کموالی د دې لامل شوی چې حملې په ټولو سیمو کې په یو وخت ترسره نه شي
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
تاسو زموږ خلک ازادي راډیو اورید روان خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو حقیقت سره او تاندې څنګه له د خود اوس د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو تر راپورونه وړاندې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو ډیرو امریکایي ورسپانو په کمپ ډیوید کې د ملي امنیت له سلاکارانو او جنرالانو سره د ولسمشر ترامپ د جمعې د ماښام د غونډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي د هیل ورسپانه وایي ولسمشر ترامپ د شنبې په ورځ وویل د کمپ ډیوید په غونډه کې د افغانستان په اړه پریکړې کړې دي ورسپانې په ټویټر کې د ولسمشر ترامپ پیغام راخیستی چې ویلی دی له خپلو ډیرو مستعدو جنرالانو او پوځي مشرانو سره مې په کمپ ډیوید کې ډیره مهمه ورستی راکړه د افغانستان په شمول مو ګڼې مهمې پریکړې وکړې ورسپانې وایي داسې ښکاري چې ښاغلی ترامپ په دې توګه غواړي داسې وښيي چې د افغانستان ستراتیژي ځنډولې نه ده د هیل د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلی وو ترامپ په پوځي برخه کې یو لړ پریکړې کړې خو ضروري نه ده چې دا پریکړې اعلان شي پولیټیکو اروپایي خبرونې د نامعلومو سرچینو په قول لیکلي چې د ترامپ د حکومت ځینې جګپوري چارواکي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کوي خبرونه زیاتوي مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د کمپ ډیوید په غونډه کې پر ولسمشر ترامپ د دغه نظر د منلو هڅه وکړه د کمپ ډیوید غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي تصویب کړي مخکې لا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي و چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو او یا له دغه هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو په شمول پر بیلو انتخابونو غور کیږي د خپلواکۍ په ورځ په افغانستان کې د امنیتي تدابیرو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له لوري افغانستان ته د مبارکۍ پیغامونه هم په یو شمېر ورځپاڼو کې خپره شوې دي د روسیې په سورګوت نومي ښار کې یو چاړه په لاس سړي و کسان ټپیان کړي دي د پیښې څېړونکي وایي حمله کوونکي چې یو ځایي کس د پولیسو په ډزو وشل شوی دی داعش ته لوایي دا برید د دوی یو وسلوال کړی دی د دې پیښې په اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي
د روسیې د سایبیریا په سورګوت نومي ښار کې د شنبې په ورځ یو کس څو تنه په چاکو ټپیان کړي د پیښې په اړه د څېړنو کمیټه وایي چې بریدګر درویش کلن او ځایي اوسیدونکي او دوی وایي د نوموړي د رواني روغتیا په اړه څېړنې کوي بریدګر مخکې له دې چې د پولیسو په ډزو وژل شي و کسانې په چاړه ژوبل کړل ځایي روغتیایي ادارې وایي څلور ټپیان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ادعا کړې چې بریدګر د دوی یو وسلوالو خو روسي امنیتي ادارې وایي په دې اړه یې جنایي څېړنې پیل کړي د انټرفاکس خبري اژانس د سیمایز حکومت د کورنوي چارو د وزیر له خولې ویلي دوی پر دې پیښه د تروریستي پیښې شک نه لري او ګمان نه کوي چې تروریستي انګیزه به ولري. سرګل د تیلو د صنعت مرکز ګڼل کیږي. دا ښار 300,000 اوسیدونکي لري او له مسکو څخه 2200 کیلومتره شمال ختیځ ته پروت دی. د داعش وسلوالې ډلې وړ مورس په اسپانیا کې هم د یو لړ هغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې 14 کسان پکې ووژل شول. د اسپانیا په بریدونو کې چې پکې پر پولي خلکو 2 ځایه موټر خېژول شوي، پر 14 وژل شوو سربېره 40 کسان ټپیان شوي چې دا مهال روغتون کې دي او د 12 تنو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. په پیښه کې پولیسو 15 بریدګر هم وژلي او په هغه کس پسې لا هم لټه کوي چې ګمان کېږي په بارسلونا کې پر خلکو خېژول شوی موټر چلاوه او له پیښې وروسته تښتېدلی دی.
د غازی امان الله خان پر ژوند، واکمنۍ او کارنامو ډېرې لیکنې او څېړنې شوي، خو بغدادي پیر لومړنی ناول دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي امان الله خان په اړه زیات مسایل راخیستي دي. په دغه تاریخي ناول کې د امان الله خان د واکمنۍ اړوندو پیښو ته کتنه شوې، د هغه د واکمنۍ په وړاندې د بلواګانو د علتونو په اړه بحث شوی او په دې برخه کې د ګمارل شویو جاسوسانو رول ته کتنه شوې ده. د دغه ناول لیکوال نصیر احمد احمدی څخه صالح محمد صالح د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د بغدادي پیر ناول په اړه عکس العملونه تر اوسه څه وو د لوستونکو او د منتقدانو او مینوالو.
د ناول تاسو ډیر وخت نه وته لاندې څلور میاشتې د چاپ وته لین وخت کم چاپی چې 2000 توګه چاپ شوی. دغه ناول چې وو فیسبوک خپوس د ممالګرو خپورکا جو شګنه دغه ناول د مشهورتیا شادي ولت دغه میز د افغانستان د استقلال د ازادۍ ورځ د نږدې ولت نو د ډیرو خلکو ول وست خو کله تر څما دغه خلکو کمنټونه نظریات تقبل سلو کې 15% دغه ناول ډیر خوش کړی وو. خو دا لیکلی ول چې دا د خلکو د ذهنیت بیا جوړولو کې په دې برخه کې خلک د افغانستان استقلال او پیژنې له استقلال سره مینه پیدا کړي، خصوصا د نوو ځوانانو لپاره دغه یو ناول ده چې ګټه لري او د نوو ځوانانو او فومي توګه ټول افغانانو ذهنیت روښانه کوي.
څنګه د یو داسې ناول لیکلو ته تاسو مخه کړه چې تر ډیره تاریخي واقعي پاغه کې راخستل سی وی؟
تاسو په پښتو ژبه کې لکه څنګه نورو برخو کې شاته پاتې یو د نور دنیا کاغذ نه د ټکنالوژي د نه نو دغه ناول نو کوم شاته پاتې یو بیا په تیر بیا په تاریخي ناول نو کې مته د مخې د نک ناول ولیکم تر کومه چې ما مطالعه وکړه دغه سیاب معنی لوستي یا به نه یي. البته دغه تر اوسه پورې دغه تاریخي ناول په پښتو ژبه نه څو معلومات رم دوا یا درې تر دې به زیات نه وي. نو دا یوه تشه وه، یوه خلا وله. نو طبیعي خبره ده چې موږ هم لکه نور دنیا دغسې ویارمنې څېرې لرو، دغسې څېرې لرو په تاریخ کې چې هغه وخت د دې وطن لپاره، د استقلال لپاره، د آبادۍ لپاره، د پرمختګ لپاره، د بیا جوړولو لپاره هغوی زیار ایستلی، هغوی زموږ اتلان دي. لومړی ما د میرویس نیکه پاره باندې ناول ولیکه، وروسته له هغه امان الله خان. فکر مې وکړه چې دغه تاریخي ناول هم دغه ټولنې ته ضرور دي.
د کرونولوژۍ له مخې په ناول کې د تاریخي حقایقو او پیښو راخیستل ستاسو په نظر ګران کار نه دی؟ حتما به ډېره مطالعه او څېړنه او دغه راز دقت غواړي.
طبیعي خبره ده کله چې فرض نیسو ناول لیکي هغه تاریخي ناول نو هغه باید مطالعه ولري. هغه لیکوال باید لومړی ځان تاریخ باندې پوه کړي. کله چې ما د میرویس نیکه تاریخ لیکه هغه وخت کې فرض معلومات ډېر کم و. د میرویس نیکه د تاریخ په اړه باندې ځکه هغه 3.5 کاله مخکې هغه تاریخ تېر شوی و نو په هغه کې معلومات کم و. کله چې ما د غازی امان الله خان په اړه باندې تاریخ لیکلو نو لکه مرغه معلومات بېخي ډېر و. غازی امان الله خان دغه ډېر وخت نه ده وتلی، حتی د دې وخت فلمونه وسته. بېخي ډېر کتابونه ما ورته مطالعه کړل، مقالې مې مطالعه کړې، تاریخ کتابونه مې مطالعه کړل، یاداشتونه مې واخیستل، هغه مستند پیش مې پلان په توګه یاداشت کړلې. دغه بیا دومره مواد و چې په یوه تاریخ نه سوای راتلی، یعنې تقریبا 100 تاریخونه لیکل کېدای سوای. نو ما همدغه یوه برخه راواخیستله، نه جنګ جګړو ته لاړم، د سرسري مې خبرې ورباندې وکړې، نه په بل اړخ باندې وژغېدم، نه د هغه وخت د افغانستان د خارجي سیاست په اړه باندې اوس ډېر معلومات ما راواخیستل. دغه برخې مې ډېرې انځور کړې چې د امان الله خان د ماتې یا د ده د پادشاهۍ د نسکورېدو علتونه څه وو. په دغه وخت مې بیا ډېر علتونه نه راواخیستل. دا مې راواخیستل څنګه نورو خصوصا انګرېزانو دوی له هغه بېسوادي څخه، دوی له هغه پاکو زړونو څخه، د دوی له هغه څخه چې زه د پاسه باندې باور کاوه، له دغه ناوړه ګټه واخیسته. او د امان الله خان رنګ یې هغه څوک چې افغانانو ته استقلال ګټلی وو هغه یې څنګه تد کړ، تر څو بیا ځینې خلک د مقابل کې راپورته سي او امان الله خان دغه پاچاهي رنګ سي.
د بغدادي پیر د تاریخي ناول لیکوال نصیر احمد احمدی و چې صالح محمد صالح ورسره مرکه کوله.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوهم نیمایي کې یعنی لاندو خبرونو وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس چې اته بجې او دېرش دقیقې دي، د دې سات لاند خبرونه واورې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د افغانستان په اړه له خپلو سلاکارانو سره پریکړې ته رسېدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت قناعت بښونکی نه دی او له امنیتي مسؤولانو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د نجات په نوم د ائتلاف دوهمه غونډه نن یکشنبه د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې جوړه شي. مشهوری افغان سندرغاړی آریانا سعید د سلګونو نندرچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د اتنویم کالیزی په ویاړ کنسرت اجرا کړ. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي دولتي ځواکونو د تل عفر ښار د نیولو لپاره حمله پیل کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني د بهرنیو چارو پر وزیر زیګمار ګابریل سخت انتقاد وکړ. د نجات پالنې پر ضد زرګونو معترضانو پرون شنبه د امریکا د متحدو ایالاتونو په باستن ښار کې لاریون وکړ او د ترکمنستان چارواکو د هیواد په مرکز اشقابات کې د مارشل آرت د لوبو له پیلېدو مخکې د الکولو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو. د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې دا به د نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان تر ټولو ستر سفارت وي. په دې اړه لسمی څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
په پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال په اسلام آباد کې د سفارت د نوې ودانۍ د بنسټ ایښودو په اړه په خپل فیسبوک باندې لیکلي، د اسلام آباد په ډیپلوماټیک ساحه کې د غسوال چری په ځمکه له 1960 میلادي کال راهیسې د افغانستان ملکیت و چې د سفارت ودانۍ د بنسټ ډبره پرې کېښودل شوه. زیاتوي د سفارت د ودانۍ دا کمپلیکس به د یو ستر چینایي دولتي ساختماني شرکت د خوا د توکنډو په اوږدو کې جوړ شي چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت وي. ښاغلی زاخلوال د افغان سفارت د ودانۍ د بنسټ ایښودنې پر مهال د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
دا سفارت چې کله تکمیل شو دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت ووسي. دغه ځمکه چې موږ ور باندې ولاړ یو 50 کاله کېږي چې زموږ وه، موږ له طرف ور باندې کار نه و شوی. دا دیوال یوازې د طالبانو په وخت کې جوړ شوی و، نور خاص کار نه و شوی. په تېر یو نیم کال کې خوشبختانه چې هم مو د دې تدارکاتي کارونه مکمل کړ، هم ورته بودجه پیدا کړه او هم مو نن کار عملي شروع کړ.
په عین حال کې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر احمد اندیشه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتري تهمینه جنجوا سره هم لیدلی او په افغانستان کې تلپاتې سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو پر پراختیا غږېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې خبر پاڼه کې ویلي، پاکستان او افغانستان تر هغه دي دواړو هیوادونو او دواړو ولسونو مشترک دښمن بللی او دواړو لورو دغه پدیدې د له منځه وړلو او د تر هغه د مخنیوي لپاره د اړیکو او همکاریو پر پراختیا او ژورتیا سلا شوي دي. اغلی جنجو هم دا شان د اقتصادي اړیکو پراختیا، سوداګری، ترانزیت او دواړو خیز اړیکې دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره ګټورې بللي او دغه اړیکو پر پراختیا یې زور راوړی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوګوریدونکو سلام، که زه هم د ځوانانو ورځ تیر شنبه ونمانځل شوه خو زینن تاسو ته مبارکي وایم. د ځوانانو ورځ هر کال د اگست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نمانځل کیږي. دا دې ورځې نمانځل د ځوانانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راوستلی شي، دا خپرونه مو همدې موضوع ته بیله کړې.
بعض ځوانان خبر و، یعنی ټول ځوانان د کابل نه خبر،
دومره ډیر ځوانان دي ک دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي. دا یو قوا ده، قوي قوا ده
چې ان شاء الله ځوانانو ته بل چانسونه نوي فرصتونه دي کارمندنی برابرېږي.
د ځوانانو ورځ ولس کاله مخکې لومړی ځل د اتریش په مرکز ویانا کې ونمانځل شوه چې اوس یې ډیر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ هغه ځوانان ستایل کیږي چې لاسته راوړنې لري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تېره شنبه دغه ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون په ارګ کې ونمانځل شوه چې 1500 ځوانانو پکې ګډون کړی و. خو آیا له ارګ څخه بهر هم ځوانانو دغه ورځ نمانځلې او په اړه یې معلومات لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو په همدې اړه پوښتلي.
نوم مې روحید احمد دی، په اصل کې د ننګرهار ولایت یم خو فلحال په کابل ښار کې اوسېږم. د ځوانانو په ورځې مطابق به زه دا ویم چې بعضې ځوانان خبر و، یعنی ټول ځوانان د کابل نه و خبر. اوس بعضې زموږ ملګري شته، د نور زموږ ګاونډیان شته، د ځوانانو ورځې نه نو خبر، حتی زه خپله نه وم خبر. خو کله چې 13 د هغې نه دوه یا درې ورځې وروسته زه خبر شوم. په دې ورځ کې باید ځوانان وهڅول شي د نورو غټو دولتي خلکو لخوا، د خپلو مشرانو لخوا، چې د افغانستان د پیشرفت او پرمختګ دپاره کار وکړي، خپل درس ته متوجه شي او روزمره ژوند ته متوجه شي.
نن مې شیرجان د کابل اوسیدونکی یم. د ځوانانو د ورځې په باره کې چې متاسفانه چې موږ ته خبر نه و، دوه درې ورځې بعد خبر شو. نو د ځوانانو ورځ چې کېږي باید ټول ځوانان پکې برخه واخیستل شي او داسې ځای کې ونمانځل شي هلته ټول ځوانان دسترسي پیدا کړي او په ازادانه توګه ورشي، ځکه چې اوس هر کې ونمانځل شول هلته د ځوانانو ورتګ یعنې ډېر مشکله ورته.
نوم مې زبیح الله، اصلا د لغمان ولایت څخه یم او اوسېږم په کابل کې. او زه دې ورځې په مطابق دا ویل غواړم چې دا ورځ باید عام ځینو کې ولمانځل شي، ځکه چې ټول ځوانان باید خبر واوسېږي له دې نه. خو متاسفانه په دې کال کې د ارګ کې ولمانځل شوله چې زیاتو خلکو زیاتو ځوانانو ورته لاسرسی نه درلوده. او دا ورځ باید داسې ځای کې ولمانځل شي چې عام ځي ټول ځوانان باید خبر واوسېږي. بل دا ویل غواړم چې په دې ورځ کې باید هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري. د همدغې لارې موږ کولی شو چې ځوانان وهڅوو. اوس زیاتره موږ د لوړ پوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کی، باید عملی هغه تزان هغه چې دا کارونه باید عملی وسې، چې ویل دا باید عملی وکړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د ځوانانو د ورځې په غونډه کې ګډون کړی وو، له ځوانانو یو غوښتل چې له سره مرسته وکړي تر څو وران افغانستان په ګډه آباد کړي.
شما بد نیستین،
تاسو د ولې ونی نه یاستئ چې له هر باد سره یو خواته ولاړ سئ. تاسو د افغانستان د راتلونکي جوړونکي یاستئ. ستاسو سرنوشت دا دی چې د افغانستان بحرانونه ختم کړئ. ستاسو رسالت دا دی چې فساد ختم کړئ او هدف مو دا دی چې ملي یووالی تمثیل کړئ.
لا سیاسی خبر ور ها خوا، جمهور رئیس غنی لا ځوانانو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به کاری فرصتونه برابروي.
دری هفته 800 بست تدارکات اعلان میشه.
دا اونۍ د تدارکاتو 800 بستونه اعلانېږي. په دوه اونۍ کې د ملکی خدمتونو 5000 بستونه اعلانېږي. تقریبا میاشتې د خونکو 8000 بستونه اعلانېږي. او هغه شفافه پروسه چې په الکترونیکی تذکرو کې عملی شوه، په دې ټولو کې به عملی کیږي.
در تمام از اینا عملی میشه.
لیمه دقیق چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځلو کې برخه اخیستې وه، په دې خوشحاله وه چې ډېرې مثبتې او هیله بښونکې خبرې یې واورېدې.
خو په سخنان مثبتې کې بسیار زیات توجه یې مره جلب کړه.
ډېرې مثبتې خبرې وشوې چې زما توجه یې جلب کړه. جمهور رئیس، لومړۍ مېرمنې او یو شمېر ځوانانو چې ښه استعدادونه یې درلودل، ښې خبرې وکړې. موږ ټولو ته جمهور رئیس او لومړۍ مېرمنې یوه مثبته انګیزه راکړه. همدا ډول دوی موږ ته ډاډ راکړ چې له دې وروسته به ځوانانو ته ډېر کاري فرصتونه برابروي.
خو د دې غونډې یو بل ځوان ګډون کوونکی ابراهیم ایمان بیا وایي، یوازې په خبرو وطن نه جوړیږي. هغه له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر باید اساسي کارونه وکړي.
دومره ډیر ځوانان دي ک دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي. دا یو قوا ده، قوي قوا ده. کیدای شي مثبت بدلون نه لاشي، رګ تر لګه کیدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کړي او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نه شي. تاسو اوس پله پوهیږئ چې ځوانان خارجي ملکونو ته دي واجه روان دي چې دلته بیکاري ده. نو که دوی کار ځوانانو ته پیدا کی رښتیا چې د کومې خبرې کوي کومې ژمنې کوي په دې عمل وکي ان شاء الله چې وطن ګل ګلزار ده.
د ځوانانو د نمانځنې په ورځ ډېرې خبرې ځوانانو ته په کارموندنې راټولې وې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د برخې مشاور میرویس میرزکوال وایي دوی د ځوانانو د دې ستونزې د حل په خاطر چې ډېرې بیکاره دي یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې مشري اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس یو د کاریابۍ او اشتغال ځای کمیټا ایجاد شوی ده چې ریاست د جلالت ماب رئیس اجرایی په غاړه ده. د دې کمیټې هدف او موخه دا ده چې ځوانانو ته په ټول افغانستان کې د کارموندنې د طرحې جوړې کړي او عملي کړي. د دې کمیټې په ایجاد سره زه مطمئن یم چې انشاءالله ځوانانو ته به لا چانسونه نوي فرصتونه د کارموندنې برابرېږي او هغه به عملي کیږي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی هم ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د دولتي ادارو ترمنځ له همغږي وروسته به د دوی ستونزې کمې شي او په ډیرو ادارو کې به ځوانان مقرر شي.
د افغانستان دولت کومې دولتي ادارې چې دوی ټول په خپل منځ کې ډېر ښه همغږي رامنځته کړې ده او د دغه همغږي په یعنی علت به وي چې موږ به وتوانیږو د ټولو ځوانانو دپاره چې بیکار وي هغوی د کار زمینې برابرې سي، یعنی په نورو لارو کې به هم دوی ته مثلا که څوک په لوړو زده کړو کې غواړي څه خپل چارې مخته یوسي د هغوی دپاره به ښه فرصتونه برابر سي. دا ډېر ښه او ښه پیغام به وي انشاءالله. یعنی په ټولو برخو کې به موږ وتوانیږو د ځوانانو دپاره ډېرې ښې زمینې ورته هر برخه ورته پیدا سي.
خو د پکتیا پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ همایون همت بیا وایي چې په دولتي ادارو کې لا هم مقررې په اړیکو او رشوت سره کیږي. هغه وایي دوه نیم کاله کیږي چې له پوهنتون څخه فارغ ده خو اوس د چوک په سر ولاړ وي او د ورځې مزدوري کوي.
کومنګ راځي په افغانستان کې وګوره ډیر ځوانان دي چې بیکار دي، له پوهنتونونو عالی تحصیلاتونه فارغ دي، تاسو دي چې ماسوریګان لري په کورونو کې ناز دي. دا چې زه دوه نیم کاله کیږي د حقوق له پوهنځي څخه فارغ یم او فعلاً ما څومره امتحانونه چې ورکړي دي 15 90 80 دغسې نمرې مې وړي دي، حتی تر دې چې څوک چې 2 نمرې وړې وې په هماغه پوست کې چې له ما سره آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړی و هغه د یو شخص له خوانه چې فعلاً قدرت لري هغه کسې واخیسته په وظیفه باندې کوه. فعلاً زه هم بیکار یم، فعلاً هم روز مزدوري کوم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفی کڅه هم وایي د ځوانانو ډېرې ستونزې حل کړي او دوی ته مختلف فرصتونه برابر کړي، خو بیا هم ځوانانو ته وړاندیز کوي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي. هغه زیاتوي ځوانان باید هر وخت حکومت ته سترګې ونه نیسي، بلکې خپله دې هم د ژوند د ښه کېدو په خاطر لاس وښوروي.
زموږ غوښتنې باید د نورو هیوادونو د ځوانانو ته ورته نه وي، زموږ باید د خپل هیواد د ځوانانو او وضعیت درکو. د وضعیت نه وروسته باید هماغه ډول خپل ځان د ټولنې سره عیار کړو. همداشان ټولنه مطالعه کړو چې زموږ ټولنه څه ته اړتیا لري. وګورئ اوس مهال کې زموږ زیات ځوانان یو مسلک ته اکثریت حقوقو ته مخه کوي یا اکثریت اقتصاد ته مخه کوي، تر حال کې دا هم د ټولنې لپاره ضرور دی. ولی دلته زموږ ځوانان تخنیکی او مسلکي زده کړو ته اړتیا لري، تر څو زموږ ځوانان په تخنیکی او مسلکي زده کړو باندې سنبال شي. یا که نور نړۍ ځوانانو ته وګورو، په نور نړۍ کې ځوانان په مختلف واړه واړه بزنسونه په پرلار باندې اچولي. لنډ هېواد موږ ته هند دی، په هند کې اکثریت ځوانان دولت سره کار نه کوي، هغوی خپل واړه واړه بزنسونه ځانو لپاره جوړ کړي، وړې قرضې ترلاسه کړي دي چې دغه سهولت ځوانانو معینیت ځوانانو لپاره مهیا کړی دی. دوی کولی شي وړې قرضې ترلاسه کړي، نه تنها چې ځان لپاره کار پیدا کړي، بلکې کولی شي نور ځوانانو لپاره هم دوی کار پیدا کړي.
خوږو اوریدونکو، د ایوی بلې تاندې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ: pa.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم څارلی شئ: facebook.com/tandecangې. تر بلې تاندې څانګې مو علامل.
نور نورا نو یا نور نورا نو حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د بیا سیړنې او ارزونې چارې پیل کړې دي. دا چې امنیتي ستونزې به د دې چارې په وړاندې خنډ وګرځي کنه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانېږي چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه انتخابات ترسره کړي کنه، او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمېر نورې پوښتنې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرام یم. ډیره زیاته مننه وریماچ صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې لدینه کو وروستي ګامونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کړي دي، د ټاکنو ترسره کېدو په اړه که په دې اړه وغږیږي، کوم کارونه ترسره شوي دي او کوم کارونه اوس مهال تر لاس لاندې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ټاکنو په بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لومړی ګامونو کې دي. نو کله چې نوی رهبری کار پیل وکړ، د هیوادوالو او مدني ټولنو احزابو د ټولو غوښتنه دا و چې کمیسیون د تیرو تجربو نه کار واخلي او هغه کارونه چې په خاطر سره شوی دي بیرته هغه کار باید ترسره نشي. نو په دې حساس تقریبا نوی طرحو باندې کار وشو او نوی فرمول بندیانې وشولې. نو په دې حساس تقریبا د ټکنالوژي موضوع استفاده او هغه لوایح تر ظلمونه ټول سره بیرته وکتل شو او کارمندانو اسنادونه بیرته وکتل شو، او د دې سره سره پریکړه په دې وشو چې په راتلونکي کې دا ټول دریا چونی مرکزونه لسره باید ارزیابي شي، وکتل شي او داغوی انډول وساتل شي. نو په دې حساس تقریبا مونږ 13-2 میاشتو کې د مرکزونو د ارزیابي د تدارکاتي موضوعاتو باندې بوخو. لونی کمرغه په دغه بهیر کې مونږ ټکنالوژي څخه کار اخلو چې مونږ ته ډیر کومک کوي. تقریبا په 15-16 ورځو کې دا کار ان شاء الله په ټول افغانستان کې تمام بشي. نو په خوا کچېری مونږ په سادي حالت ته مخته تللې باید دا چې د پاسه درې میاشتې وخت نیول. نو تیرې اونۍ مونږ تقریبا شاوخوا د 100 کس د روزونکو روزنیز پروګرام مو پای ته ورسوو. اوس دغه ټول روزونکو په ولایتونو کې دي 2 ورځې هغه تقریبا 1000 کس شاوخوا چې استخدام شوي نوي کارکونکي دوه هغوی ته روزنه به ورکوي. نو هغه نه وروسته ان شاء الله دوی ساحه ته به خپل کار وکوي. نو بله موضوع چې ډیر کمیسیون اور باندې ډیر جدي په توګه کار کوي هغه د درایور کونکو د لیست جوړولو موضوع ده. نو دغه موضوع سره هم تقریبا کمیسیون وکولې شو هغه ټکنالوژي چې ورته ضرورت ده د هغه د مشخصاتو باندې کار وکړي. نو هغه تقریبا تکمیل ده. نن حکومت سره له خیر سره شریکیږي، او د دې سره سره یو کار دا وشو چې د برقی تذکیرو ادارې سره یو همغږي پیدا شو. نو هغه یو ځنی موضوعات ځنی برخي د لیست جوړولو په بهیر کې کمیسیون سره مرسته به وکړي، یعنی همکاري به وکړي، او هغه ټکنالوژي چې خریداري کیږي یا خسل کیږي بیرته د ټاکنو بهیر نه ورسته برقی تذکیری ادارې ته ورکول کیږي، هغه به استفاده کیږي.
تاسو د رای ورکونکو د مرکزونو د سیړنې خبره وکړه چې پیل شوې ده او پراتونکو 15 ورځو کې به کارونه بشپړ شي، خو د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونو د امنیت د سیړنې موضوع یادوله چې په اوسنیو نامنه حالاتو کې دا کار شاید لستونزو خالی نه وي. تاسو څومره فکر کوئ چې په دې برخه کې به ستونزې نه پیدا کیږي؟
امنیت خو یو جدي موضوع ده. د افغانانو ژوند هر برخه تحدید لاندې نیولی ده. د دې لپاره حکومت خپل آمادګیان لري. هغه کوم امنیتي هوکړلیک چې کمیسیون او امنیتي ارګانونو سره لاسلیک شوی ده، نو په هغه کې کمیسیون ته وعده ورکړل شوی ده چې دوی امنیت بساتي، هم د کارکونکو او هم د مراکزو او هم داسې نور، او په څنګ کې د سولې علي شورا هم ځینې ابتکارات په لاس کې لري چې غواړي تقریبا اوربن وشي یا داسې کوم منځګړتوب وکړي په دغه بهیر کې. او په څنګ کې بله موضوع چې ده، د ولسوالي شوراګانو انتخابات دي. نو تر کوم ځای پورې چې موږ داسې انګړنه کوو کوو. په دې معنا ده چې په ولسوالیو کې دا خلک علاقمند دي چې هم ځان کاندید کړي او هم اشتراک وکړي، ګډون وکړي. نو په دې حساس کې دي چې ځینې مشران، ځینې هغه خلک چې بانفوسه بارسوخه خلک دي، هغوی د ولسوالۍ شوراګانو کې ته ځان کاندید وکړي او په دې اساس د امنیت په تامینولو کې هم د هغوی ونډه ډېر مهم ده، ځکه ولسوالۍ شوراګانې هغه شورا ده چې د ولسوالۍ په سطح نظارت کولی شي، ارزیابي کولی شي او په یو قسم نه یو قسم مستقیم ګډون کوي او ټول هغه پروژې د څار لاندې بوي او دا ډېر مهم ده. نو په دې حساس کله چې تصمیم نیول کېږي په ولسوالیانو په سطح، نو زه په دې فکر یم چې هغوی هم د تامین په بخش، د امنیت په بخش هم کار کوي او هم کاندیدان به ولري او په څنګ کې ځان هم به کاندید به وکړي. نو ځینې داسې موضوعات شته دي چې مونږ دې ته خوشبین کوي چې انشاءالله تعالی دونه ستونزې به نه وي.
په تیرو کلونو کې په انتخاباتو کې عموما د رای ورکوونکو مرکزونه د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې وو، یا هم د رای ورکوونکو مرکزونه په مکاتبو کې، په روغتونونو کې، دلسه کالي دا پروسه په کومو کومو ځایونو کې به د رای ورکوونکو مرکزونه جوړي کو څومره ډاډ ورکوي چې د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې به نه وي؟
دا خو کمیسیون پریکړه کړې ده چې مرکزونه شخصی اماکینو کې بنې، د عام المنفعه اماکینو کې بنې. نو ترکم زای پورې چې د زوراکانو موضوع ده، په دغه نوې بهیر کې کوم ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي، د هغه د زوراکانو دغه چانس او دغه کارونه تقریبا نفع کوي. نو دې ته پر نور ضرورت نشته چې په خو داسې بوي چې دوی سره یو څه کارتونه بوي او یا جالي کارتونه یا هر رقم چې کارتونه بوي، بس نو غزای ته بتلل لخبل لزور کار باخستل. دین ورسته هغه د زور ویلو او د هغه د جالي کارتونو دوره ختم ده. نور څوک دې په دغه موضوعات باندې زحمت دیونه باسي، ځکه چې ترڅو چې ټکنالوژي ونه پیژني، ترڅو چې سیستم ونه پیژني او ترڅو چې هغه خپل رای ورکوونکي مرکز ته یا محل ته حاضر نشي د رای ورکولو لپاره، نو دغه نوري هڅې ټول بی فائدې دي.
تاسو د ټکنالوژي یادونه کوي، له تیر سو میاشتو راهیسې د ټکنالوژي موضوع ګرم روانه ده. خو شاید یو شمیر د لورو پروتو سیمو خلکو سره دا سوال وي چې ټکنالوژي یعنی څه اصلا، په انتخاباتو کې به ټکنالوژي په کوم ډول کاریږي؟
لومړی مخو کمیسیون په دې پریکړه وکړه چې د رای ورکوونکو د لیست جوړولو په بهیر کې باید ټکنالوژي څخه کار واخیستل شي. هغه د بایومیټریک سیستم د ګوتو نښان بوي او د نارینه و لپاره عکس هم بوي که چا کوم ښځینه غواړي چې عکس واخلي واضح لکنه. نو نور هغه معلومات مشخصات به په دننه. نو په دې حساس تر دغه ځای پورې فلحال مونږ بسنه کوو. نو د هغې نه وروسته چې بیا پریکړه کېږي که نور بخشونو کې ټکنالوژي کار واخیستل شي او که نه، هغه بیا وروستۍ خبرې دي.
یعنې د رایې استعمال به د نوې ټکنالوژۍ له مخې کېږي؟
د رایې ورکوونکي شناخت یا پیژندنه د نوې ټکنالوژۍ سره کېږي. نو ټکنالوژي تقریبا دا مرسته کوي چې چارواکو ته وپیژني یا مسؤل ته وپیژني چې دغه سړی په دغه مرکز کې ځان ثبت کړی ده او د دې حق لري چې خپل رای وکاروي.
بلې موضوع ته ورګرځو، هغه د بودیجې مسله ده. د بودیجې مسله تقریبا د کمیسیون لپاره تر ټولو جدي موضوع ده، او که بودیجه منظور نشي او بودیجه ورنکړ شي نو طبعا ټول کارونه په ټپه باندې ودرېږي. د بودیجې په برخه کې چې کومې ژمنې شوې وي، تر کومې اندازې پورې د کمیسیون په واک کې ورکړل شوې ده او تر کومې اندازې پورې به نور ورکول کیږي؟
د بودیجې موضوع حکومت سره ډېر جدي مطرح شوی ده او په څنګ کې د امنیت او د بودیجې موضوع. نو په دې حساس حکومت شاوخوا 10 میلیون ډالر یوازې خپل مالی وزارت د ټاکنو په بهیر کې ځانګړي کړی دي، او مونږ د دې د مرکزونو د ارزیابي په بخش کې هم داخلي بودیجې یا د وزارت مالی نمو د بودیجې ترلاسه کړی ده او کار جریان لري. شاوخوا 12 لک ډالر دي. نو په دې حساس د نورو بخش هم کله چې کار شروع کیږي، حکومت دې ته چمتو ده چې دا بودیجې برابر وکړي.
د بودیجې ځان تاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لرلی شي؟
نو که چیرې بودیجه په خپل وخت کې د کمیسیون لاسته رانه شي یا ټکنالوژي هغه ټاکلې وخت پورې خریداري ونه شي، مرو دا یو څه تاثیرات به ولري. نو د مونږ غوښتنه تلم دا و چې باید کم کړنلاره چې مونږ لرو یا کم تاریخ چې مونږ ورته ټاکلې ده، نو د هغه تاریخ سره سم باید دا ټول کارونه په منظمه توګه سرته ورسیږي، کنه نو مونږ خپل ټاکلې هدف ته کېدې شو نه رسیږو. نو پر بناان موضوع جدید او دغه موضوع تل مو حکومت سره جدي مطرح کړی دي او هم مونږ ته دغه موضوعات باندې ډاډ راکړی ده.
تاسو د ټاکنو د نیټې خبر یاد کړه، راپورونه دسی موجود چې راتلونکي کال د سرطان پښپړ 18 نیټه باندې ټاکنې تر سره کیږي. فکر کوي چې د نیټه دقیقه ده او پم دی نیټه باندې به انتخابات تر سره شي.
نو کمیسون خو خپل هغه تخنیکی د مطالعاتو لمخې دغه تاریخ وټاکل. نور پاتې کیږي د مونږ د ټاکنو د بهیر نور شرکاوي چې دغه بهیر کې کمیسون سره څونه همکاري کوي. نو کچېری بودیجې یا داسې کوم غیر متغرقبه حالاتو ستونزه مخ ته رانشي، نو انشاءالله تعالی موږ کولی شو په هغه تاریخ کې ټاکنې ترسره کړو. کچېری خدا نخواسته کوم بل حالات مخ ته راځي، سړی نه پوهېږي، نو هغه موضوع هغه بخش کې یا هغه موضوعاتو کې بیا کولی شي سړی بیا وروسته پې وغږېږي.
په ټوله کې د امنیتي مسایلو په اړه راته ویلی شي سره دې تاسې د امنیتي ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي په دې برخه کې چې هغوی به د ټاکنو په ورځ او د هغې نه مخکې امنیت خوندي کوي. په ټوله کې راته دا ویلی شي چې هغوی سره په ناسته کې تاسې کومې نتیجې ته ورسېدي چې د افغانستان په کومو سیمو کې شاید ټاکنې ونه شي، په کومو ولسوالیو کې شاید ونه شي، یا د افغانستان په څومره برخه خاوره کې شاید ټاکنې ونه شي.
هغه خو تخنیکي نور جزئیات دي چې حکومت هغه څکل چا سره نه شریکوي. نو د قانون په بنا مسول د چ حکومت امنیت تامینو کې او د سره هغه امنیتي اورګانونو کوم حکومت کمیسون سره لاسلیک کړی د هغه کې زغر د ویل شوې د چې موږ د ټاکنو بهیر امنیت بونی سو
د نامنې د موجودیت سره سره او د نوې ټکنالوژي په موجودیت کې بیا هم تاسو دغه سی او ویره محسوس کړی د چې شاید په ټاکنو کې درغلي تر سره شي.
د کمیسون ټول هڅه دا ده چې په راتلونکو کې ټاکنو کې درغلي ونی شي. نو په دې حساس موږ تقریبا په یو نوې صفحه کې یو او په نوې صفحه کې نوې شان را ترهري زیکو او فرمول بندي کو. نو دا ټول هڅه په دې اساس چې پراتون کې ټاکونه کې درغلي دا کارونه ونش او دا چې کم نوې ستونزې چې موږ کمیسون تیر هڅ کم ساره نه لري یا تجربه نه لري چې نوې خبره سره مخته کیږي، نو هغه د ماموریت نو ورسته موږ د پاره یو درس بوي چې موږ بس دکو.
یعنی ویره شته چې درغلي دی وشي کنه
د متانیاتو لمخي ټوله مو هڅه دا ده چې درغلي باید ونشي او ویره هم ځان ته نه پریدو، ځکه دا چې وایو چې په دا چې ټکنالوژي نه استفاده کوو یا مثال په توګه داسې نور طرحونه چې موږ کار خدا پرې اساس چې باید درغلي ونشي، نو موږ هم تر اوسه په دې امید یو چې یعنی ډاډه یو چې انشاءالله درغلي نه کیږي.
هغه ولسوالۍ چې دا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، تبا نلته به انتخابات ناممکن دي، د دې سیمو یا د دې ولسوالیو استازي به څنګه ټاکل کیږي یا د دوی حق به بل چاته ورکول کیږي که څنګه؟
زما په فکر د ټاکنو قانون په اساس حق حقدار ته ورکول کیږي او د چا حق بل چاته تحفه نه ورکول کیږي. حکومت په دغه بخش کې مسؤل ده چې باید امنیت تامین کړي او ټاکنې ترسره شي.
د ټاکنې به ترسره کیږي خو په هغه ولسوالیو کې چې نه ترسره کیږي. یو شمېر ولسوالۍ هم دا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو سره دي، هلته ټاکنې ناممکن دي، په هغې سیمه کې به څنګه کیږي؟
نو وعده خو داسې شوی ده چې په ځانګړي تدابیرو سره هغه ولسوالیانو کې باید امنیت تامین شي او ټاکنې ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څومره ډاډ ورکوي هیوادوالو ته چې راتلونکي ټاکنې به سرته سري وي، له درغلیو به پاکې وي او د امنیت په فضا کې به
د کمیسون هوکړه تصمیم او دا د چې په ټول هیواد کې آزاد عادلانه ټاکنې ترسره شي او د موږ ټول هیوادوالو کولای شي چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي، خپل ځان کاندید کړي، هم خپل کاندید ته رای ورکړي، نو دا د کمیسون عزم او اراده ده. دا چې په څنګ کې د موږ هیوادوال څونه دوی خپل دوی تصمیم نیسي او څونه حکومت همکاري کوي په دغه موضوعاتو کې او څنګه او نور دا قومي مشران او سپینګری با متنفذین خلق او دغه مدني ټولنې شوراګانې د کلی شورا دوی څونه په دغه بهیر کې ملي بهیر کې مرسته او کومک کوي، نو دا بیا ورسته بیا معلومیږي.
استاسې د سیړونو په اساس دراتونکو کال په ټاکنو کې به څومره افغانان په اوسط ډول برخه واخلي؟
دا تقریبا د هغې نه مخکې ده. د کمیسون انداده چې په دغه نوی رای ورکوونکو چې کوم لیست جوړی کی تقریبا څه د پاسه 12 میلیونه باید خلک واجد شرایط دی او غو سب تر رجستر شي.
ډیره زیاته مننه ورما چې دا وده